السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ز رضوان مراد د تاسو سره يم. نن چهارشنبه د 1292 لمریز کال د اسد نهمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای له 1 سره برابر ده. په دې نیم سات خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د متحده ایالاتو پوځ وای افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته هم ملاتړ ته اړتیا لري. د منځني ختیځ د سولې د پروسې له وروستیو پرمختګونو مهم خبرو، خو اول د دې سات مهم خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته هم ملاتړ ته اړتیا لري. د بادغیس د امنیه قمندان وایي یو ملای د یو فتوا د ورکولو په تور چې د یوې ښځې د وژل کېدو سبب شوی نیولی او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به نن چهارشنبه پاکستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهر د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته هم ملاتړ ته اړتیا لري. پینتاګون په هغه نوي رپورټ کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې د افغانستان ملي اردو پیاوړی کیږي، خو په 2014 کال کې په دې هیواد کې د امریکا او ناټو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو وروسته بیا هم د نورې روزنې او مالي چارو په برخو کې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. د یو بل خبر له مخې د امریکا پوځ د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې د دې هیواد خاصو ځواکونو ملکي افغانان تښتولي او وژلي تحقیقات کوي. د ناټو یو ویاندی جین کریچتون د سه شنبه پر ورځ ویل چې د ایساف یا د نړیوالو مرستندوی ځواکونو قمندان جنرال جوزف ډانفورد د دغو تحقیقاتو امر روس له هغې ورکړ چې یو افغان ژباړونکی چې په میدان وردګ ولایت کې له خاصو امریکایي ځواکونو سره کار کاو دغه ځواکونه تورن کړل. په دې اړه تفصیل په روس خبرونه کې اوریدلی شئ. د بادغیس د امنیه قمندان وایي یو ملای د فتوا د ورکولو په تور چې د یوې ښځې د وژل کېدو سبب شوی نیولی او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی دی. شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې د همدې ملا د فتوا په خاطر د کوکچایل په کلي کې د حلیمې په نوم یو ښځه له یو سړي سره نامشروع اړیکو په تور په عام مازر کې په ډزو وژل شوې ده. د امنیه قمندان په وینا دغه فتوا د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف وه.
این عمل ناجایز بوده، به خاطر که مقیمه کردن یک زن اگر جرمی هم داشته باشه باید در سطح
دیوی دیو ناروا عمل زکده چی او خزه که جرمی هم کرده وی باید در اسلامی شریعت نمخی محاکمه شی. پا افغانستان که قضا او محکمه شده خود ده غسی خزی محاکمول غیر عادلانه و زکه شاهدان هم نول. د بادغیس د امنی قمندان ویل دغه ملا چې عبدالغفور نومیږي او د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی د روان کال د حمل د میاشتې په شلمه دغه فتوا ورکړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به نن چهارشنبه پاکستان ته په یو رسمي سفر لاړ شي. دا پاکستان ته له کله نه چې په مې میاشت کې نوی حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د کری لومړنی سفر وي. په پام کې ده چې کری به له نواز شریف د صدراعظم نواز شریف او نورو لوړپوړو پاکستانی مقاماتو سره وګوري. ویل کېږي چې له پاکستاني چارواکو سره د کری خبرې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو چې اکثره کړکېچنې وي او د افغانستان مسئلې ته په پام سره پر سیمه ییزو همکارۍ متمرکز وي. واشنگټن هیله مند دی چې اسلام آباد کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړ جاړي په ټپه درېدلې پروسې بیرته پیلولو کې رول لوبوي. سپینې ماڼۍ نه دي ویلي چې کری به د څومره وخت لپاره په پاکستان کې پاتې وي. اخو بیا د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ممنون حسین د هیواد د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو. د پاکستان د مرکزي پارلمان د دواړو جرګو او د څلورو ایالتي اسمبلیو غړو حسین د جمهوري ریاست څوکۍ ته چې تشریفاتي بڼه لري غوره کړ. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون مشر فخرالدین ابراهیم په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویل دوی خاغله ممنون حسین د پاکستان د جمهوری ریاست مقام ته وټاکل شو. حسین چې د مقام ته د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند له خوا نومول شو او 422 رایو ګټلې. د دې تمه کېده چې درې اویا کلن حسین به دغه انتخابات وګټي ځکه د هغه ملاتړی ګوند په پارلمان کې زیات اکثریت لري. د امریکا ولسمشر له دوه مهمو جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم غوښتي چې مصر ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو او د اپوزیشن سره وویني. ګراهم پرون تایید کړه چې دی او جان مکین به چې دواړه د سنات د پوځي خدماتو د کمیټې غړي دي راتلونکې اونۍ قاهرې ته لاړ شي. لینسی ګراهم زیاته کړه چې دوی غواړي د مصر مقامات ته یو واحد پیغام ورکړي چې د اپوزیشن د بندولو موضوع به په دې هیواد کې د کودتا بڼه غوره کړي. په مصر کې له واک څخه د ولسمشر مرسي له لرې کولو وروسته په دې هیواد کې وضعیت کړکېچن دی او یو شمیر کسان چې اکثره د محمد مرسی پلویان دي د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې روپۍ ټولنې د بهرنۍ اړیکو مسؤلې کاترین اشټن پرون له واکه له لر شوي ولسمشر مرسی سره له کتنې وروسته قاهرې ته خپل سفر پای ته ورسوه. میرمن اشټن په یو نامعلوم ځای کې له محمد مرسی سره وکتل. او د هسپانیا یو محکمه وایي هغه اورګاډی چې تېره اونۍ له خپلې پټلۍ واوښت او نهه اویا تنه پکې وشل شول، سرعت یې د پیښې په وخت کې په ساعت کې 153 کیلومتره و. د سانتیاګو د کوموستیلا محکمې د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د اورګاډی د تورې د تور صندوق ثبت شوي اطلاعات ښیي چې د دغه اورګاډي سرعت له پیښې مخکې په ساعت کې 192 کیلومتره او چلوونکی د سرعت د کمېدو لپاره بریک وهلی او د پیښې په ځای کې د سرعت اندازه په ساعت کې 80 کیلومتره تعین شوې وه. او اوس هم د هوا حالات.
سلام، زه سباون کاکړ یم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4. په کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 25.1. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 22.8. په مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 24.3. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 9.3.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. دا متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره مرستې ته اړتیا ولري. په روانه خبري مجله کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي ملي اردو په دې وروستیو کې کامیاب عملیات ترسره کړي او د پوځي چارو کارپوهان دا عملیات ستایي.
دا د افغانانو دپاره یو ښه زیری ده. د دې تاثیر د مورالي به په ټول افغانستان باندې وي او د خپلو اردو مورال به ډېر جګ وي.
د امریکا اردو پر خپلو عسکرو د لګول شو تورونو په اړه څېړنه کوي. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او اوري چې د افغانستان د اقتصاد وزارت پرون په کابل کې د هند له سفارت سره د شپېتو پراختیا پروژو یو قرارداد لاسلیک کړی دی. د منځني ختیځ د روسیو تحولاتو او د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د پروسې د بیا پیل په اړه هم رپورټ اوري. دوستانو، ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخم تر اوبه چوپرې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د څو نورو کلونو لپاره مرستې ته اړتیا لري. پینټاګون په یو نوي رپورټ کې ویلي سره له دې چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه پیاوړي شوي، خو بیا هم د روسنې او مالي چارو په برخو کې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. په راپور کې دغه راز ویل شوي دي چې طالبان کمزوري شوي او د افغانستان حکومت ته جدي ګواښ نشي پېښولی. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه له 2014 میلادي کال وروسته هم ملاتړ ته اړتیا لري. پینټاګون په هغه نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې د افغانستان ملي اردو پیاوړي کیږي، خو زیاتوي چې دغه اردو په 2014 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکا او ناتو د محارب ماموریت له پایته رسیدو وروسته بیا هم د نورې روزنې او مالي چارو په برخو کې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو چې د دې احتمال شته چې له 2014 کال وروسته هیڅ یو امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې نه شي، خو په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت ویلي تر هغه پورې چې دا معلومه نشي چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي، په دې اړه چې د افغانستان حکومت به د طالبانو په وړاندې برلاسی وي کنه قضاوت کول ګران دي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره د معاصر حکومت د قانون حاکمیت او دوامدار اقتصادي وده ضروری ده، خو زیاتوي چې پراخ اداري فساد او نورو مختلفو عواملو پر دوو مسایلو سیوری غوړولی. د امریکا د دفاع وزارت په دغه نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې طالبانو نفوس په کمیدو دی، طالبان کمزوري شوي او د دې توان نه لري چې د افغانستان حکومت ته جدي ګواښ پېښ کړي. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبان تر اوسه په لرې پرتو سیمو کې نفوذ لري او له هغه ځای د کابل له څنډو په ګډون پر ښارونو حملې کوي. له دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال جوزف دانفورد ویلي و چې لږ تر لږه درې یا څلور کاله نور هم دې ته اړتیا شته چې امریکایي ځواکونه د جګړې د لومړۍ کرښې تر شا فعالیت وکړي او افغان ځواکونو ته د لوجستیک، هوایي ملاتړ او د استخباراتي معلوماتو په راغونډولو او تحلیل کې مرسته وکړي.
و امریدل چې د امریکا دفاع وزارت وی د افغانستان امنیتي ځواکونو د څو نور کلونو لپاره مرسته ته اړتیا لري. دفاع وزارت په خپل ریپورت کې ویلي دی چې طالبان کمزور شوي او د افغانستان حکومت لپاره کوم جدي ګواښ نشي پیښولی. خو بیا د افغانستان دفاع وزارت وی ملي اردو نورو ځواکونو په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات کړي او لسګونه کورنۍ او بهرنۍ وسلوالې وشلې دي. د پوځي چارو کارپوهان د افغان ځواکونو دغه وروستي عملیات بریالي ګڼي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وی که اردو خپل دغه شان عملیاتو ته دوام ورکړي نو د افغان ځواکونو مورال بلوړ او په دې اړه به د افغانانو او نړیوالو اندېښنې لري شي چې افغانان یوازې سر د خپل هیواد د امنیت ساتلو توان لري او کنه. په دې اړه عبدالقادر حبیب له ښاغلي امرخیل سره خبرې کړي.
زه خو داسې فکر کوم چې اول خو دا عملیات کاملا ضرور و، دویم دو عملیات ډېر ښه عملیات دي چې خپل افغانانو پلان کړي دي، خپل افغانان مخته بیایي و دوی مسکتونه هم پلاس راوړي. تاریخ وزارت دفاع د افغانستان ادعا کوي چې دوی تقریبا زیاتر له سلو جنگجویان مختلف جنگجویان د بین وړي دي او مخوران دي روان دي. البته دا د افغانانو دپاره یو ښه زیری ده.
د عملیات په کتنو سره تاسو د افغان ملي اردو د راتلونکي عملیاتو په اړه څه نظر لري؟
اول خو دوی مجبوره دي چې دا کار وکړي، ځکه دغه یو کال چې تر اوسه پاتې ده او خارجي قوتونه په افغانستان کې وجود لري او هغه بې تفاوته هم نه شي پاتې کېدای او خپلو مراکزو ته نه دي ګرځېدلي. د ضرورت په وخت کې که چېرته دوی په مقابل کې مقاومت زیاتېږي هغو دوی حتما د دوی سره کومک کوي. دا د دوی دپاره ډېره ښه موقع ده او همدغه موقع ده چې دوی کولی شي هم په دې کې تجربه پیدا کړه، هم وکولی شي چې دوی خپل عملیاتونه مستقل زړه ته پر مخ بوزي. په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی باید له دې موقع نه ښه استفاده وکړه. په نورو ولایتو کې همدغسې پلان عملیاتونه باید دوی پلان کړه. بیا هم زه درته وایم چې شک په دې کې باید موږ ونه لرو چې خارجي قوتونه کومک نه کوي، حتما د دوی نظارت هم کوي، دوی سره کومک هم کوي، مشورې ورته ورکوي او دا بهترین موقع ده. او په دې موقع کې دوی وکولی شي دغسې عملیاتونه نور هم پلان کړه او پر مخ یې بوزي. دا هم د خلکو دپاره ډېر ښه راځي، ځکه چې خلک به په دوی باور پیدا کوي، هم د دوی مورال لوړوي، هم دغه موقع د دوی له لاسه نه ورکوي. که چېرته دا موقع له لاسه لاړه بیا خارجیان له دې وطن یا وځي یا خپل وظایف جنگي بیا مشورتي ته ورکوي، بیا به په هغه وخت کې دوی ته ډېر مشکلات تلفات به ډېر زیات وي، ځکه چې موږ هوایي قوت نه لرو، د بعضې قوي تخنیک موږ نه لرو. متاسفانه چې امریکا که چېرته موږ دا قوي تخنیک په لاس را کړی ممکن داسې عملیاتونه به په ډېر موافقت باندې مخته تللي وای. خو په هر صورت دا ضرورت ده چې په دې کال کې دوی باید زیات داسې عملیاتونه مخته.
د افغان ملي اردو د ورستیو عملیاتو او د افغان ځواکونو د توانمندې په اړه مو د پوځي چارو د کارپوه عتیق الله امرخیل څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکا اردو پر خپل عسکرو د لګول شو تورونو په اړه څرګندونه کوي. په دې ورسیو کې یو افغان ژباړونکي په تحقیقاتو کې ویلي چې امریکایي خاص ځواکونه د ملکی افغانانو په تختولو او وشلو کې لاس لري. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د امریکا پاوز د هغو اداو په اړه چې ګواکې د هیواد خاصو ځواکونو ملکي افغانان تښتولي او وژلي تحقیقات کوي، واشنگتن مخکې دغه تورونه رد کړي وو. د ناتو یو ویاند جین کریچتن د سیشن بی پورز وویل چې د ایساف یا نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو قمندان جنرال جوزف دانفورد د دغو تحقیقاتو امر وروسته له هغې ورکړ چې یو افغان ژباړونکي چې له خاصو امریکایي ځواکونو سره کار کاوه دغه ځواکونه تورن کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د زکریا کندهاري په نوم افغان ترجمان په وروستیو کې مستند نو تا ته ویلی چې امریکایي خاص ځواکونه د ولسی خلکو په وژلو او ناوړه چلندونو کې لاس لري. د راپور له مخې کنداري د تحقیقاتو په جریان کې ویلي چې د ملکیانو په نیولو کې مرسته کړې او هغوی امریکایي عسکرو ته په لاس ورکړې دي. د رویټرز خبري اژانس وایي افغان چارواکو کندهاري د هغو تورونو په خاطر څو اونۍ مخکې ونی و چې د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې له ولسي خلکو سره د ناوړه سلوک په اړه پرده لګول شوی و. کنداري په ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو په کراتو هغه تورونه چې ګواکې د دې هیواد خاص ځواکونه چې په میدان وردګو ولایت کې فعالیت کوي لږ تر لږه د وو ملکي افغانانو په طریق تمکیدو او وژلو کې لاس لري رد کړي دي. هغه ادعا چې وايي امریکایي ځواکونه د ملکي افغانانو په وړاندې جنایتونه ترسره کړي دي، افغانستان د حکومت او ایساف ترمنځ اړیکې خرابې کړي. په تیره بیا کله چې یو امریکایي عسکر تیر کال په کندهار کې د 1400 وګړو په وژل کېدو تورن شو، خو د ناتو ویاند میرمن کرشتون ویلي چې هغه تحقیقات چې په خوا ترسره شوي هیڅ موثق اسناد او شواهد نه دي منل شوي چې د امریکایي یا ایساف ځواکونو د ناوړه چلندونو ښکارندوی وي. د ناتو د ریواند ویلی چې دغه نوې تورونو په اړه د امریکا د پاوز د جنایي تحقیقاتو قمندانۍ څرنه کوي. په میدان وردګو کې ولسی خلکو سره د امریکایي خاص ځواکونو بد چلند دی سبب شو چې ولسمشر کرزی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ځواکونو ته امر وکړ چې له دې ولایت ووزي. وروسته اعلان شو چې د ځواکونو یوازې له نرخ ولسوالۍ څخه ووزي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزارت او افغان ځواکونه له 2014 میلادي کال وروسته هم املاتړ ته اړتیا لري. د بادغیس د امنی قومندانوي یو ملای دی او فتوا د ورکولو په تور چې د یو خزې د وشل کېدو سبب شوی نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن چهارشنبه پاکستان ته په یو رسمي سفر لاړ شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسون وایي ممنون حسین د هیواد د نوي ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا ولسمشر له دوه مهمو جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم غوښتي چې مصر ته سفر وکړي د هیواد د چارواکو او اپوزیشن سره وویني. او د هسپانیا یو محکمه وایي هغه اورګاډي چې تیرونه ل خپل پټلۍ ووخت او نه هاویا تنه پکې وشل شول صورت د پیخي په وخت کې په ساتګي 153 کیلومتره. واشنگتن پوسټ او وال سټریټ جرنل وسپانو د افغانستان پر حالاتو مقالی خبرې کړې دي. مهمه برخه به له جناقه الکوزی بورو.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل وسپانی پورسته غنه کې د امریکا په ایسو په افغان په هنتون کې زړونه خپل نکړل تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړ او په ننګرهار په هنتون کې د طالب پلاویانو یا بنسټپالو محصلانو د فعالیتونو په اړه زیاتې څرګندونې کړې. وسپانه لیکي ننګرهار پوهنتون چې د افغانستان دوهم ستر پوهنتون دی د امریکا د مالی ورکونکو په پیسو لیلی سنفونه او د کمپیوټر لابراتوارونه جوړ شوي، خو په پوهنتون کې اسلام پالي محصلان چې له طالبانو سره خواخوږي لري فعالیت کوي. ورسپانه د پوهنتون د اداري چارواکو لخوا لیکي چې دا پوهنتون د خپلو 450 استادانو او علمي کدرونو د معاشونو او نورو لګښتونو لپاره په میاشت کې 40 میلیونه افغانۍ عادي بودیجه لري. وال سټریټ جرنل د ننګرهار پوهنتون د محصلانو د شورا د رئیس چې ځان په خپل رئیس ټاکله او خپل نوم حماد خودله خبره راخسته چې وای طالبان د افغانستان څخه دفاع کوي او بهرنیان يرغلګر دي. ورسپانه لیکي د ننګرهار پوهنتون محصلان وای دا شورا دومره منظم فعالیت کوي چې پیوی خبرتیا سره پوسلونو کسان لارو کوڅو ته باسي او اکثر وختونه د کابل جلال آباد تورخم لوی لار هم بندوي. دوی په لارینونو کې د طالبانو سپین او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډلې زرغون بیرغونه هم پورته کوي. وال سټریټ جرنل زیاتوي د ننګرهار پوهنتون د محصلانو د شورا مشر 43 کلن حماد د بغلان اوسیدونکی دی او فعالیتونه یې یوازې په دې پوهنتون کې محدود نه دي. د شورا په مې میاشت کې د کابل پوهنتون په مظاهرو کې هم ګډون کړی و. ورسپانه لیکي په ننګرهار پوهنتون کې چې د امریکا زیاتې پیسې پکې مصرفېږي د بنسټپالنې یا افراطیت زیاتېدل دغه علمي مرکز ته په تېرې یوې لسیزه کې د مالی ورکونکو امریکایانو د پیسو په مقابل کې د ښه نیت نه ښودل دي. وال سټریټ جرنل ورسپانه وړاندې لیکي اوسنی او پخوانی امریکایي چارواکي په ننګرهار پوهنتون او نورو کې په افراطیت خبر دي. یو امریکایي چارواکی وایي مونږ بالکل خبر یو چې په ننګرهار پوهنتون کې دا ډول کسان شته، خو خبره دا ده کله چې تاسو په ټولنه کې د پرمختګ او پراختیا ستر بدلون وینئ نو دا ډول شیان به هم په پوهنتون کې ګورئ. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر او د بیا رغونې پر پروژو باندې د څار د کمیدو په اړه مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي کله چې متحده ایالاتو 2 کال وړاندې افغانستان ته ځواکونه واستول د بهرنیو چارو وزارت په سلونو ډیپلوماټان د هیواد ته واستول چې د امریکا لخوا د سترو جوړیدونکو پروژو او پراختیایي برخو کې د پانګونو څار وکړي. دا مهال دا څار مخ په ختمېدو دی. ورسپانه لیکي تقریبا ټول امریکایي ډیپلوماټان په کابل کې بندي او دا ځکه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور کم شوی دی. د امریکا پوز به په تیر وخت کې د ملکی کارکونکو د امنیت او انتقال چارې پر مخ وړلې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غیر عادي ډول یو پلان برابر کړی چې له مخې به د پروژو د څار لپاره شخصي څارونکي وګماري. دا کسان به د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پروژو د څارنې پر مهال عکسونه اخلي، ځای او وخت پې ثبتوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت پرون په کابل کې د هند له سفارت سره د شپېتو پراختیایي پروژو یو قرارداد لاسلیک کړ. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال په کابل کې د دې قرارداد د لاسلیک کولو پر مهال ویل چې پر دې پروژو 3.4 میلیونه ډالر لګښت راځي چې په 11 سرحدي ولایتونو کې به تطبیق شي. په کابل کې د هند سفیر هم دا پروژې مهمه وبللې او ټینګار یې وکړ چې هیواد به له افغانستان سره تر هغه مرسته وکړي څو دا هیواد په خپلو پښو ودرېږي. قسیم سولمل پی رپورټ لري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وای په 11 سرحدي ولایتونو کې د متوازن انکشاف د راوستلو لپاره به په نږدې راتلونکي کې شپېته متوسطې او وړې پروژې عملي سي. د دې پروژو قرارداد د سه شنبه په ورځ په کابل کې د اقتصاد وزیر او د هند سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دې قرارداد د لاسلیک کولو پر مهال ویل چې دا پروژې د هند 100 میلیونو وړیا مرسته ختمولېږي چې هند له افغانستان سره ژمنه کړې ده.
در 11 ولایت سرحدي افغانستان 60 پروژې
دی. وی په 11 سرحدي ولایتونو کې شپېته پروژې په پام کې نیول سوي چې د 4.3 میلیونه ډالر قرارداد یې نن د هند له سفیر سره لاسلیک کوو. د هغه 100 میلیونه ډالر وړیا مرسته څخه دي چې هند د 4 کلن لپاره افغانستان ته ځنګړي کړی دي. که څه هم ښاغلی ارغندیوال د دغه سرحدي ولایتونو نمونه وانه خیستل، خو ویل چې دا پروژې به د پوهنې، روغتیا، د کلیو د پراختیا او بیارغونې، کرنې او کار او ټولنیزو چارو سکتورونو کې عملي سي. د نوموړي په وینا چې د ولایتونو د متوازنې ودې له پروګرام سره هندوستان د 100 میلیونو ډالرو وړیا مرستو ژمنه کړې چې د 4 کلن په جریان کې به افغان حکومت ته ورکړي. د اقتصاد وزیر وایي له دې پیسو څخه څه باندې 3.5 میلیونه ډالر د لری او سرحدي ولایتونو لپاره دي او پاتې د نورو ولایتونو لپاره ځنګړي سوي دي. هند له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د لوی لارو، روغتونونو او برېښنایي اسانتیاو په جوړولو کې څه باندې 2 میلیارد ډالره لګولي دي. نږدې یوه میاشت وړاندې کابل ته د دې هیواد راغلي پلاوي ټینګار وکړ چې هند به د همکاریو د لاسلیک سوي صنعت له مخې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وایي چې یادې پروژې د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېرې حیاتي او مهمې دي. موږ ډېر خوشحاله یو چې له دوست هیواد افغانستان سره همکاري کوو او دا زموږ د پالیسۍ یو برخه ده. موږ غواړو چې افغانستان باثباته او قوي اوسي او په خپلو پښو ودرېږي او له سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ څخه ګټه واخلي. کتونکو وای هند له دې اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته ممکن یو بیا په افغانستان کې د دې هیواد ګټې له ګواښ سره مخامخ سي. له همدې امله هند تل هڅه کوي څو د بېلابېلو اقتصادي او پوځي مرستو له لارې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي، خو پاکستان تل د نوې ډیلي او کابل له نږدې کېدو ویره لري او دا کار د خپلو ګټو په زیان بولي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د مالی وزارت وی کچیر احساف و ناټو د خپل یو شمیر اکمالتي موادو د معافیت اسناد بیرته ګمرکونو ته وسپاري. پر دوی لګول شوی جریمه به معاف شي. افغان حکومت په دغه ځواکونو د دې لپاره 70 میلیونه ډالر جرمانه ایښې ده چې 70,000 موټر مواد افغانستان ته را د نه کړي، خو ګمرکي پروسه یې نه ده بشپړه کړې. پر ایساف او ناټو ځواکونو باندې د ښودل شوې جریمې د معافیت مشروطه پرېکړه د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو په شورا کې هم وشوه. له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو خبرداری ورکړ چې که افغان حکومت د جرمانې له پرېکړې په شان نشي، له افغانستان سره به دوی د مرستو د کمېدو سبب شي. د مالی وزارت ونه ویل چې د کوم عواملو له مخې پر بهرنیو ځواکونو د لګول شوې جرمانې د معافېدو مشروطه پرېکړه کړې، خو دغه اقدام د امریکا د کانګرس د ځینو غړو خبرداری څخه نږدې یو اونۍ وروسته اخیستل شوی دی. د دې وزارت سلاکار نجیب منلی وای ویلي دوی له ایساف او ناټو غوښتنه کړې چې د ټي یو په نوم د معافیت فرمې بیرته ګمرکونو ته وسپاري تر څو له جرمې څخه معاف شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سره ک د انټرنیټ اسانتیاوي لري. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او یا هم ازادي راډیو ډاٹ اورګ باندې په مستقیم ډول واورئ. په اف ام سل 0.5 صفحه به د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اورېدلای شئ. د اسرائیل او فلسطین مرکزیانو په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب خبرو کې موافقه وکړه چې په نو همیاشت کې به د یو نهایي موافقه د ترلاسه کولو لپاره په خپلو کې د سولې خبرې پر مخ وړي. نور تفصیل نوریاس نوري ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د اسرائیل او فلسطین مرکزیان به د سولې د خبرو بل پړاو په دوه اونیو کې په سیمه کې ترسره کړي. کری په واشنگتن کې چې د اسرائیل او فلسطینیانو مرکزیان یې په خوا کې ولاړ وو ویل دغو خبرو هدف په راتلونکو نهو میاشتو کې د یوې نهایي موافقې حاصلول دي. نن دواړو لورو دلته موافقه وکړه چې د نهایي موافقې مسایل ټول اساسي مسایل او نور ټول موضوعات د خبرو لپاره د میز پر سر دي. دغه ټول مسایل د یو ساده هدف لپاره د میز پر سر دي، د کړکیچ ختمول او د ادعاو ختمول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې دغه څو لسیزې کړکیچ د پای ته رسولو لپاره زیات وخت نشته او دواړه لوري وهڅول چې خپل ترمنځ روغه جوړه وکړي. کېری دغه راز وویل چې دواړه لورو دا منلې چې د خبرو اترو محتوا به پټه ساتي. د اسرائیل لخوا د دې هیواد د عدلی وزیر زیپی لیفنی او د فلسطینیانو لخوا لوړ پوړي چارواکي صاحب ارقاد د خبري مخ ته وړي. د اسرائیل مرکزی لیفنی وویل
زموږ لپاره زموږ ټول لپاره یو نوی فرصت برابر شوی او موږ نشو کولای چې هغه له لاسه ورکړو.
زه هیله من یم چې زموږ نننۍ غونډه او هغه خبرې چې نن مو پیل کړې و نتیجه ورکړي. زه هیله من یم چې د هغو بدبینۍ او منفي خبرو له منځه چې اکثرا اوریدل کیږي د هیلې یو څرک کوچنی هم وی راوټوکیږي. د فلسطینیانو ستر مرکزی صاحب ارقات ویل تیار دي چې د خبرو اترو په چوکاټ کې پر مهمو او اساسي مسلو چې د یوې نهایي موافقې لپاره مهم دي خبرې وکړي. لکه سره د خبرو مخکې د اسرائیل او فلسطینیانو مرکزیانو په سپینه معنی کې ولسمشر باراک اوباما سره وکتل.
د ژوند رنگونه
مانم پاتشا د کاپیسا ولاتو چیدونکې
څو کلن بهستی
55 کلن
زه چې وینم د تاسو د دوو ورځو ترمنس په تندی باندې یو شین خل ده دم څه وخت کې
دا زه چې ولکه مو نوې تولد شوې ما د موږ د خلکوم دا رواج وو سیاسره به راټول شو 15 به د ماشوم بوته به د تخال وو د ماشوم تو کې ما تخال وله
ولې د خل وه
دا رواج وو سابق کې وو سم دا رواج کم کړی ده په کوم ماشوم چې سیاسره دنجنو کې مینا محبت راغې بس به راونی وو غنم به راوښ کول شنه غنم غشنه غنم به راويست ستن به واخسته به غنم هغه کې خو ده بوټه پنده باندې به ستن باندې ول
ته د دین لپاره وه چې نظر نسی یا سترګي ونه و هي کڅنګ
نه خو ما سی رواج او پلان ته وای خلو ته سی رواج
دا رواج تر څو کلو پوري و او سم ستکنه
نه اوس مو باندې کړه تقریبا نه لاس کله کې باندې شو من دا خپل ما شو ته نه کول پاج ګناه لري شرط نه ګانم کنه دا خو انسان پیدا کړی دی سره روح انسان خدای پاک ته ورکړي قواره ورکړي دی کی تغییر وصل دغه ته لری کوه خل نه پیرم اوس خل تا مدون ته د سونی ویلې خپي
اوس داستا تاسو سره د تاسو خپل خوخي
نه اوس نه خوخي یو اته چوش د رجستر کو پور
نور د ماشومان د تاسو په سیمه کې د ماشومان په اړه سره وژنه دي چې خلک یې خځې تر سره کې کله چې ماشوم پیدا
پالت چې ماشوم پیدا کېږي مثلا سیاسر ورزي الته لباس ورته جوړي کالي ورلو غوته هغه چې ورلو د لباس غوته به ما کور والا چاچا لباس سره غوته جامې او کی ورته میوه ورکې
ځنې کسانی د شم نور ساری ورتکل کړی خو یو چوټي ورته پریشي
هغه تبریکی لپاره پریشي چې اولاد نه پات کیږي ملکی کنه اولاد نه نه پات کیږي به یو کاوڅي ورته پریشي ته دې لپاره دا پات شي دوه کلو پورې بیا پاسلو کلو پوري باندې یو پسته یا یو سیرلای حلالي خیرات کې بیا پاسلو نو ته قطه کوي
څنګه دومره توجه سي پات کیدو ته کې دومره دی آینده زون تم کې مکتب او درس او دې لپاره تدابیر نیسیم دومره کنه
او سې نیسی سابق کې نو تدابیر نیسی مثال زوی غټ او کلان شو باید مکتب کې شامل کی مکتب باید پی وای درس پی وای مجه ته باید ولې کی باید تحصیل یافته شي دی بسوادی نشي نه وږي د تور تیارې نه باید خلکو جره نه ایته
اوس ځنه خلک د سې د تر مکتب او تر تحصیل هم زیات وای مقصد پیسې پیدا کی بس زوی چې دغه د 1415 کلوسو یو خواته لیگ ته پیسې پیدا کی څنګه تاسو نظر څه دسی تعلیم مهم ده کول د یو کارت
ما په نظر باندې تعلیم مهم ده پیسې مهم نه جواب پیدا کی پیسې زی مغربي به تحصیل کی د اندل لپاره اینده به کی ولار بش لیگ ایران ته وزارت دار یو لک دو لک روپیه راوړه پیسې سبا زی سبا چې غټ زلمه شو تحصیل نه پاتې به په ډیر مشقت باندې پیسې پیدا کی کنه او کده تحصیل یافته علم ولوی علم د تاریخ نه پیسې پلاس راوړي دا به ډیر به تر
تاسو زمو